ازادي راډیو ته یو ور بیا خراغلې درنو دوستانو په کابل کې د مسخین 2 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن به په دې خبرونه کې د معدې په ناروغیو باندې باس کېږي. افغانستان هغه هیواد دی چې زیاتره خلک د معدې له بیلابیلو ناروغیو نه رنځوري، که هغه د معدې ګیس وي، که د معدې تیزاب زیاتېدل وي. په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کېږي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا د انشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. په کندهار کې 1400 په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی وژن کې حمله وغندله. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داوودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 1400 وسلول وژل شوي. چارواکي وایي دغه جګړه تېره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه شوه. دې جګړه کې دشمن ته ډېره مرجوب لا وسته ده چې 1400 کسه وژل شوي او 1509 زخمیان دي.
شغلی برګزای وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتې. وسلولو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو نامعلومو وسلولو نن یک شنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نه ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان و چې د چهارشنبه تپې په پل کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یوه سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دب د سل کې ده چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو ووژل سوه. هلته د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې ووژل سو. د کونړ د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل شیروالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کوره جماعت ته روان و چې ورباندې ډزې وسوې. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا په تیرو دوو میاشتو کې په کونړ کې د خپل ډول له مخې درېیمه هدفي وژنه ده. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون ویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري جنگ دی. دا د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه رزو ویل نه نسو ویل چې آیا دغه جنگ یعنی د عراق او ایران د جنگ تر کلونو شد نشه کبد شرایط دي. خو شغلی روحانی زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده. یوازې د وسلو پرانیولو مو بندیز وو. د پاین حل کې ویل چې د ټولو سره سره نه هیله نه دی او راتلونکي ته ډیره هیله لري او باورمند دي چې کله دوی ترمنځ یووالی موجود وي دا سخت شرایط به تیر سي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی وژن کې حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خبره کړې ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیایي نه د سبوتاج هڅه ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ به د دغسې اجنډاو بریالیتوب ته اجازه ورنکړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکی ووژه، وروسته هوټل ته دننه شول. د بېوزل ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، په کې یو بندر، هوایي ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. او د روسیې په روسوب سیمه کې چارواکي وایي چې د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدلو خطر سره مخامخ ده، ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې 2 کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. تاس خبری اجانس راپور ورکړی چې تحقیقونکو د پیښه په تړه د ګازو د هغې کمپنۍ اسناد ضبط کړي چې په سیمه کې خدمات وړاندې کول. په جنوري میاشت کې هم په روستوف سیمه کې د طبي ګازو په چاودنه کې 15 کسان مړه سوي وو. هغه چاودنه د استوګنې د یوې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو سبب سوې هم.